سړی مشه اوریدونکو د مشال ریډیو د یو بل خبرونه سره ز داوود خټک درته حاضر یم. او د خبرونه د مشال ریډیو خبريال راشد خټک له اسلام آباد را لیګلی دا او موضوع دا په پښتو ادب کې طنز، یعنی د طنز څه کردار دی، دې ته پښتانه ادیبان لیکوالان په څه نظر سره ګوري او د دې سرول دی. راځئ چې دا خبرونه واګو.
بے د مسئلے نا چ تنکا سنگ بے خوندوی داس شاعری هم د مزاح مالګه تر وغواړي. په پښتو ادب کې د مزاح او طنز ریخه تر کلاسیک دور رسیږي. په ډیرو پخوانیو لیکنو کې هم داس نمونه او بلګې مندل کیږي چې د طنز یا مزاح په زمره کې راځي. په یو پیښه یا عادت داس نقد کول چې خندا ور سره ملوي طنز بلل کیږي، او د لوستونکو یا د اوریدونکو د تورو په زور د خندولو هڅه ته مزاح وایي. د پښتو په جدید دور کې هم د امیر حمزه خان شینواری او دوست محمد خان کامل پشان لویو او سنجیده مشرانو طنزیه او مزاحیه لیکونه کړي دي، خو په دوی کې اکثر کسانو په قلمي نومونو دغه لیکل کول ځکه یې ډېر لوستونکي نه پېژني. د مثال په توګه مولانا عبدالقادر د ډانکوپیا، اجمل خټک د ملنګ، سید مهدي شاه بچا د سودایی، ایوب صابر د مالګین، کلندر مومند د تماشکیر، سید تقیم الحق کاکاخیل د سیلانی، ولی محمد طوفان د ګنډری خان، محمد افضل رضا د مالګین ملک پوری، محمد نواز خټک د ناوزګار، محمد اسلم خان شرر د عثمانزو خان، اسی اشنغری د لاروی، سعدالله جان برق د سجب، او احمد شاه سایل د سحر جالوان او فرهاد روشن په قلمي نومونو لیکل کړي دي. خو سعدالله جان برق په خپل نوم هم ډېر فقهي مضامین او قلمونه لیکلي دي. د دین علاوه د محمد دلسوز، ډاکټر همایون هما، خالق داد امید، ډاکټر اسرار، اکمل لیونی، ګل محمد بیتاب، مشتاق مجروح، یوسفزی، ظفر خان ظفر، قمر تیزی او نورو ګڼو کسانو په خپلو نومونو د ډرامې، کالم، مضمون، خاکې، تکل، غزل، هایکو او سلوریزو په بڼه طنزیه او مزاحیه لیکل کړي دي. خو ځینې لیکوالان وایي چې په پښتو کې طنز او مزاح کم لیکل شوی دی. ډاکټر همایون هما هم دغه نظر لري او په دې اړه د مشال ریډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
دا تنگ مزه کې د نور ژبو په حواله باندې حکومت سره ډېره کمه ده، او خو بیا هم شته. تنگ مزه لیکل دي ډېر ګران کار دی، هغه په ځان پورې خندل دي. روندې شرط داسې چې تو په ځان پورې خندا کوې، او په ځان پورې خندا ډېره زیاته ګرانه خبره ده. بل داری چې په خندا کې به یو چې دی نو یو تهذیبي اړخ به هم لري، یو خو پچمو دي که نه، او دغې د چا په ګستاخانه انداز کې، د چا د خامو چې دی خندا په هغه پورې، نو دا نه دا نه. او په هغې دویمه خبره ده چې دا تنومزه بنیادي مقصد دا دی چې د دې کومې خامې چې دي په انسان کې او د هغه په چاپیرچل کې او په معاشره کې هغه څه نه شي، نو دا سمون چې دی که نه دي، دا یو چې دی ډېر جرتمندانه اقدام دی. نو زما ډرامین چې دی نو ټولې تقریبا عمده په دغې بنیاد باندې دي. ما درې کاله دي رنګ په رنګ لیکلې دي ټي وي دپاره. په پښتو کې چې دی نو څنګه مزه شته دی، زمونږ سعدالله جان برق صاحب چې دی هغه ډېر ښه تنګ لیکي او مزه لیکي، کالمونه هم د هغه دغه یو هغه مونږ سره ملګری دو په دې ټي وي کې هغه هم چې دی نو ډېر پروګرامونه لیکلي دي. دغه شان په ریډیو کې عبدالله جان بسمل صاحب هغه چې دی نو ډېر ښه مزاح کړی دی او تنګ کړی دی، او د هغه پروګرامونه هغه به پیش کړم په خپله. دغه شان خالق داد امید صاحب دی، دغه شان عبدالرضا صاحب هغه چې بنیادي طور سره مزاح نگار وو، خو د هغه په ډرامو کې داسې قسم اړخونه شته چې هغه بنده مسکا باندې او په خندا باندې مجبوري.
د خپلو همزولو نه علاوه د نو لیکوالانو په حق له ډاکټر همایون هما خپل نظر داسې څرګند کړو.
بل خبره مې دا کوله چې ما خو تاسو ته د زما د خپلو همزولو او د زړو لیکوالو نمونه واغوښتل چې هغې مزاح لیکلې ده، خو په نویو لیکوالو کې هم شته، او په هغې کې طیب جان صاحب هم چې دی نو ښکلي کتابونه لیکلي دي تنګ مزاح نه ډک، او هغې چې دی نو په ډېره استکارۍ باندې د معاشرې په خامو باندې چې دی خبرې. دغه شان زمونږ فرید حساس صاحب دی، هغه هم چې دی ډېر ښه تنګ نگار دی او ډېر ښه مزاح نگار دی، هغه خپل اداکار هم دی او ډرامې هم لیکلي دي. دغه شان زمونږ ګل محمد بیتاب صاحب هم کې به خاکي چې لیکلي دي، په هغې کې هغه کوشش کړی دی چې هغې له یو فقاهي رنګ ورکړي، د هغه خاکي ډېرې دلچسپي دي. نور به هم وي خدا درته ما درته یو څو نمونه د سر سر واغشت. زما خیال دی چې د دې زلمو لیکوالو کاوشونه هم د هیرولو نه دي او د تاریخ یوه برخه د ملایا ده.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه اخلو او سندره اورو.
ہزار میں منک ناز بے جن فلم و نادانا نادان تاپ رکھی بانو خر سولم و نادانا نادان تاپ رکھی بانو خر سولم ہزار میں منک ناز بے جن فلم و نادانا نادان تاپ رکھی بانو خر سولم و نادانا کی بانو خر سولم
سواوردا. اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکو. ګل محمد بیتاب چې د وحدت ورځپاڼې ایډیټر هم دی، د خپل تنزیه او مزاحیه لیکنو په اړه مشال ریډیو ته وویل،
ستاسو دا سوال د موجوده حالاتو په تناظر کې زما په حق لا ډیر اهم هم زګړم چې آیا زه طنز او مزاح لیکم او کني لیکم. ستاسو سوال دا دی نو او زه لیکم، ولی لیکم؟ نو ځکه لیکم چې دا ماحول زمونږ داسې د پریشانو دی، د سختو دی، چې خلک چې هر سهار راپاسي اخبار راخلي نو د مړو او د مصیبتونو او د پریشانو او د دې غمونو نه ډک وي، کډه لاړې او کډه رالی او سوشو سوشو. نو په داسې حالاتو کې دا ضروری ده مخلوق ته دی یو څه د دې په شونډو کم از کم که خندوی نشو چې موسکی خوی کو، یو خو په دې خیال باندې. بل دا ده چې د دې ابتدا ما داسې کړې وا چې په دې اخبار کې کالمونه چې زمونږ په دې اردو او پښتو کې څنګه نن سبا چاپ کېدل یا زمونږ په وخت کې چاپ کېدل، زما په خیال کې هغه کالمونه نه وو، هغه سیاسي تجزیه وي. کالم هغه دی چې ته په ډېره یو لطیفه پیرایا کې یوه مسله راواخلې او په هغې باندې یو دغه ولیکي، یو شی ولیکي چې په هغې طنزومي مزاحمي او خلک یې ووایي. لکه د ټولو نه لویه مسله خو دا چې زما خبرې ولې څوک ووایي؟ په ریډیو کې وایي پنځه شپږ سیکنډ چې دا ډېره هم دي کني سړی به بیا غستن ولتو کې بل خوا به بوزي. دغه شان په کالم کې اومو یو څو دا ابتدا یو څو کرښې چې دا ډېره اهمیت لري. نو یو خو ما یو څه شعوري کوشش هم کړی دی او څه قدرتي هغه انداز هم داسې و، نو بس هغه د خلکو اوم خوښ شو. شاید ما بس ډېر کوشش مې اوم کړی دی خو دومره اوم زه زیات نه کوم چې هغه دې بالکل یو مزاحنامه دې ته نه جوړ شي. هغه خپل غرض د پاره کله شګفتګي کله پکې تن زیات او مزاح کم خو څه ناڅه مې کړی دی پکې.
خوزوان طنز لیکونکی او مزاح نگار آفتاب ګلبن مشال رډیو ته وویل چې په پښتو ادب کې د طنز او مزاح برخه ښه پریمانه ده.
پښتو ادب کې د طنز او مزاح د مقدار او معیار چې کوم خبره ده، نو دلته کې خو اکثر خلک وایي چې پښتو کې طنز او مزاح د نش برابر دي، خو زه دا ګڼم د تاثر ناسم دی او بیخي ناسم دی. د هغې غټه وجه دا ده چې دغه خلک دا فکر کوي چې دا طنز او مزاح جوړ چرته کې یو ځان له جنرا ده، خو دا جنرا نه ده او دا ځان له یو وصف دی، او چې هر کله دا موږ د وصف په درجه باندې اخلو نو دا به بیا موږ د جدا جدا لارو سره ګورو. اوس چې د جدا جدا لارو سره ګورو نو بیا موږ سره چې دین خپل شعری متون دی او په دغه شعری متونو کې کلاسیک چې کوم زمونږ د پښتو کلاسیک دی، نو د کلاسیک شعری کې موږ سره داسې کومنګ لګوند لټون وکړو بلا بلا نمونه موږ سره په لاس راتلی شي چې هغه د طنز او مزاح غوره نمونه دي. د دین علاوه بل لار چې کومه ده، نو بل لار هغه د نثر ده، او د نثر کې بیا موږ سره کالم نگاری ده، خاکه نگاری ده، او بیا دغه شان تکل نگاری ده، مضمون نگاری ده، او په دې ټولو کې موږ سره د طنز او مزاح یو درنه پانګه موجود.
آفتاب ګلمن د طنز او مزاح په خوانیو او اوسنیو کتابونو په اړه مشال رډیو ته وویل.
ماضی کې د طنز او مزاح یو درنه پنګه په دې ورځپاڼو جریدو کې خوندي شوې ده، خو مسله دا شوې ده چې هغه پس پرده تلې ده یا نظر انداز شوې ده. وجه هم ده چې دغه پنګه په فرضي نمونه باندې خوندي ده، لکه د مولانا عبدالقادر لیکونه چې د ډانکوپیا په نوم کم کړی دي، یا د افضل رضا لیکونه چې د مالګین ملک پوری په نوم باندې کم کړی دي، دغه شان د حسن خان سوز او پیرګوهر شاعریه من چې کم شلمانی نوم باندې به لیکونه کول. شلمانی حسن خان سوز صاحب د نثر په میدان کې کارولې و، پیر صاحب چې کوم دی هغه د نظم په میدان کې کارولې. خو دا هغه لیکونه دي چې دا بیا په بشپړه توګه باندې موږ سره په کتابي صورت کې نه دي موجود. د دې نه علاوه هم ډېر زیات روغ روغ کالمونه چلېدلي، یعنی د سردار خان فنا صاحب یو کالم و چې ګل د کدو ګل دی، دا په ورځني یمن کې به چې کوم دی هغه وخت سره چلېدلو چې کله امن اخبار به وتېدو، او د ګلینوال په نوم باندې به دا کالم هغوی لیکلو. د طنز او مزاح یو بهترین کالم و. دغه شان اکمل صدابي آبادی صاحب د بانګې حرم په پاڼو کې دا خوندي دي چې د کودري په نوم باندې هغوی یو کالم به لیکلو، او د دام په فرضي نوم باندې، او د ابن سبیل په نوم باندې، یا اوتې بوتې کالم چې هغه د لګړتوب به کلمې لرګی په نوم باندې، دا هم اکمل صدابادی صاحب لیکلو، خو دا په کتابي صورت کې نشته. البته ځینې کلمونه ځینې لیکونه هغه موږ سره په کتابي صورت کې هم بیا موجود دي، یعنی د امینو ماسب یو مشهور کلم و تاسو نه سفر ده، دغه په اردو کې به هم غالبا نغوی لیکلو، خو په پښتو کې دا بیا غوی کتابي صورت تم دغه کلمونه اړولې دي. که تاسو وګورئ نو ننم چې کوم دنه لکه هغه کې د طنز او د مزاح غ تازگی چې دنه لکه هغه باقاعده پرته ده. د طنز او مزاح د کتابونو په حواله باندې که زه خبره وکم، نو د کې موږ سره بلا کتابونه داسې شته، خو زه به هغه کتابونه یاد کوم چې کوم زما د مطالعه لاندې راغلي دي. هغه کې یو د پیرګور شعر یمن کتاب خرابات چې دا یو بهترین کتاب دی، دغه شان تورې د ډاکټر امینو ماسب کتاب دا هم یو بهترین کتاب دی، او بیا د دین علاوه یارانه په شلتالو دا د مشتاق مجروس یو زبردست د خپل دور یو زبردست کتاب دی چې د طنز او مزاح په نومینده آثارو کې موږ راغستی شو. خو که دغه فرض نور هم غزوم، نو بیا به زه د تکلونو او د خاکو هغه کتابونه به هم په دې کې راچوم. دلته ماته چې کوم کتابونه په دې ذهن کې مې اوړي راوړي، نو هغه کې یو د ډاکټر اسرار صاحب دغه د تکل په تکل کې چې کوم وو، یا دغه شان د حمدالله جان بسمل صاحب آف د ریکارډ کتاب چې کوم دی، یا د لیکت بسمل د دیلا سوي، یا دغه شان تکل دسته د فرید الله شاه حساس د ګړو کې وخو او سنډا ته سرینده، یا ته تکل د سلیمان کامل یو کتاب د میراندیش تکل زار، نو دا ټول د ګل محمد بیتاب صاحب یو کتاب د چرچونو توت شه، دا هم بهترین مضمون په دې کې مونږ ته د طنز او مزاح هغه اثر او یا د هغې هغه سرکونه مونږ لیدې شو محسوسولی شو پکې.
ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه اخلو او سندره اورو.
مخم اڑوا داسے خوما کوا زبا لی ونے شما زبا شم تبا زبا لی ونے شما زبا شم تبا دکشوی جدا لما دکشوی خفا نو داسے مکوا داسے خوما مخم اڑوا داسے خوما کوا سوگ دی زما بیلتانا او آیا ماتا جانا درت زما داسے ستم مکڑا گرانا نو ممی زوراوا داسے خوما کوا ممی زوراوا داسے خوما کوا زبا بے اسری شما زبا شم تبا زبا بی اسری شما زبا شم تبا تکشوی جدا لما تکشوی خفا داسے نو داسے نو داسے مکوا داسے خوما کوا مخم اڑوا داسے خوما کوا شما خدشتا او منا زبالی پلے شما خدشتا او منا تکشوی جدا لما تکشوی خفا نو داسے ہے داسے نو داسے مکوا داسے خوما
دراته سووریدا اوس بیا خپل راپور ته راګرځو. شاعر او لیکوال روخان یوسفزی مشال رډیو ته وویل چې هڅه خډیرو لیکوالانو طنز او مزاح لیکلی دی، خو د نورو ژبو په نسبت اوس هم په پښتو کې دا وصف کم دی.
دا کومه وګورلو زموږ په دې کلاسیک شاعرۍ کې هم چې کم نه نو زغه لګ ډیر د طنز او مزاح نخې نخانی مونډل کیږي او شته داسې شعرونه خوشحال بابا یا نور داسې زموږ شاعران او چې کم دی نو داسې لګ ډیر دغه اړخم پکې مونږ راغشته شو. زه فکر لرم چې د معیار په لحاظ باندې هم او ظاهر ده چې مقدار چرته زیات وي نو هغه د مقدار نه بیا چې کم دی نو معیار هم مخې ته راځي. نو هغه رنګ د مقداری لحاظ سره هم په پښتو کې زمونږ طنز او مزاح د خاص کر کزه د اردو ژبې سره خبر وکم د موازنینو دا مونږ سره بیا ډیر کم دی زمونږ په دې مشرانو کې لکه مونږ وګورو نو یو وخت چې هغه د کامل صاحب کلندر صاحب اجمل صاحب فنا صاحب او دغه رنگ نور ایون حمزه صاحب چې کوم نوم ډیر دغه پک مختلف کلمی نومونه معنی یعنی دغه فنفاری لیکلی دي کله تکل په شکل کې کله د مضمون په شکل کې واغه په فرضی نومونه معنی لیکلی دي یعنی مطلب دا چې په خپل نوم نه دي لیکلی کنه خنجر علی خان دغه او چاګو خان او داسې نور نومونه ماتو سنخره دي کنه داګه نه پسم کومګه وګورو نو مونږ سره لکه بیا شته داسې نومونه لکه اوسو خدای دې ژوندې لري برق صاحب سعد الله جان برق صاحب چې کوم دی نو نه اوازې ډرامې بلکې دا غوي خاکی د سټیج معنی یا دغه رنگ شاعرای کی په نثر کی حمد الله جان بسمل صاحب شو حسین امیر فرهاد صاحب د خدای وبخي مونږ سره ماستر شیر افضل صاحب خدای دې ژوندې لري اوسم ژوندې دي او بل د مونږ امیر رزاق ساحل سی وو امیر رزاق رازق عربی تخلصم بدل کړو دغه رنگ ډیر نور مونږ سره دغه شته اوس مونږ سره په دې وخت کې تاج الدین فطرت چکم دے دے مردان دغه رنگ نور داسې نمونه شته چې هغه ډیر خو مزاح لیکي طنز لیکي کومګه دا خبر دا چې کو چې زموږ په نثر کې یا زموږ په شاعرۍ کې د طنز او مزاح خبره مونږ کو د مزامینو په شکل کې دا کشر مونږ د موازنه ته زو تقابلی جایزې ته زو د ظاهره د دلته اردو ژبه سره نو په هغه لحاظ باندې دا ما ذاتی نظر دی کې دي شي اختلاف و سره مار چاته حق حاصل دی جمهوریت کې دی او شاید چې زه په دې کې بیا کامل مم یا زما مطالعه او معلومات دومره نوي او زما چې څومره معلومات دي څومره ما دغه لست دي او څومره زته نه خبرې ما نو د اردو په مقابل کې منګ سره د تنظیم مزاح چې کوم دینو مقدار هم کم دی او هغه معیار هم چې کوم دینو نشته په دې کې یو خبره ده کوم چې دا د معیار به مونږ خبره کوو مونږ د نورو د تنظیم مزاح خبره کوو بیا دلته زمونږ د خپل هغه اجتماعي مزاج خبره راځي زمونږ د کلچر خبره راځي زمونږ د روایتو خبره راځي نو ځنی خبرې یا هغه انداز کې طنز او مزاح چې کوم دی یا ټوکی وشته ټوکی ټکالی هغه مونږ بیا د خپل روایتو د خپل کلچر او د خپل پښتونولۍ په رڼا کې هغه مونږ نشو کولای ته بیا مونږ خیال هم ساتو یعنی خبره بیا چرته په اشارو کې نایو کې او یا په بل طریقه باندې کوو شاید چې دغه یو بنیادی وجه پکې دغه نور هم داسې وجوهات شته چې هغه زمونږ اوس د دغه دې طرف له شکم دی نو پام هغه رنګ نه درګرځول شوی
فرید الله شاه حساس چې ډاکټر همایون هما په خو طنز لیکونکو کې یاد کړو مشال رادیو ته د طنز او مزاح د ارزښت او روایت په اړه وویل
د نړۍ په مخ هر کام خپل ژبه و ادب لري او دغه ژبه وخت په وخت د ارتقا په لوري یو یون کوي طنز او مزاح د هر ژبه او ادب یو ضروري صنف دی او په ادب کې دومره اهمیت لري لکه څنګه چې په وړو کې مالګ او کټوې کې مالګ مرشکې حیثیت لري نو بس تاسو خپل اندازه وکړئ کدا یو جیبی او ادب نه د طنز او مزاح ماده لري کړی شي نو مثال به د بیمالګې ډوډۍ او بیمرچکی کټوي وي مطلب دا چې بغیر طنز او مزاح باندې د جیبی او ادب رنگ وي او نه به خوندې په پښتو ادب کې د تنزیه لیک نخ نه خانه مونږ ته د خوشحال بابا په دور کې په نظر راځي او بیا د هغه نه پس چې کوم دی د خالص مزاح چې کومه ابتدا په پښتو ادب کې کیږي نو هغه بیا د مولوی احمد منشی احمد جان او میر احمد شاه رضوانی صاحب دیو دور کې کیږي دی د طنز و مزاح پوره پوره کتابونه لیکلي دي لکه گنج پښتو د کیسه خانه گپ هغه دغه او د رضبانی صاحب بهارستان افغانی په دې کتابونو کې چې کم دی د طنز او مزاح پوره پوره مضمونونه شته دي
فرید الله شاه حساس وویل چې د غنی خان په شاعرۍ کې هم د طنز او مزاح پریمانه نمونه شته خو آفتاب ګلبن وویل چې یو نیم وخت طنز یا مزاح لیکل بیله خبره ده او په مستقله توګه دې ته توجه ورکول بیله خبره ده هغه د کل وقتی طنز لیکونکو په اړه مشال رادیو ته وویل
پښتو کې د طنز او مزاح چې کم کل وقتی لیکوالان دي او هغوی مستقله توګه باندې طنز او مزاح لیکل د ناغه په شاعرۍ کې هم موږ سره شته دي په نثر کې هم موږ سره شته دي په شاعرۍ کې که زه ذکر کوم نو زه به داد محمد دلسوز صاحب یاد کوم اکمل لیونی صاحب به یاد کوم ماسټر شیر افضل صاحب به یاد کوم دغه لیکوالان دي چې دي طنز او مزاح له ټول ژوند ورکړی دي نو ځکه زه دغه دعوه لرم چې د پښتو جولې چې کومه ده طنز او مزاح په حواله باندې هیڅکله هم تشه نه ده بیا په نثر کې موږ ډاکټر امین عمر صاحب هغوی په نثر کې بلکې په ډرامه کې مونږ دا ویل شو چې پښتو ډرامې ته هم چې کم دنه لکه د طنز او مزا په حواله باندې دا غوی یو خصوصي ورکړه موجود ده. یا سعد الله جان برګ چې کم نثر مونږ سره لیکل دی یا دا غوی چې څومره په دې حواله باندې دغه دې کار دی نو دا غي نمنګ مو پیر نشو کولای.
ګران اوریدونکو اوسې واده ما اخلو او سندره اورو.
لاریم بیمنیم پلار می کجانا نا بیلاریم بیمنیم پلار می کجانا نا یارا شا ہو یارا شچنو مو گٹم پدار می کجانا نا پدار می کجانا نا بیلاریم بیمنیم پلار می کجانا نا بیلاریم بیمنیم پلار می کجانا نا
اوریدا اوس خپل راپور ته دوام ورکو. د طنز و مزاح د درې کتابونو لیکوال چې ډاکټر همایون همایو هم ذکر وکړو، طیب الله خان د فقیر ګل خالص په نوم طنزیه او مزاحیه لیکنې کوي. هغه په دې حکله د مشال رادیو پښتنه داسې ځواب کړه.
طنز و مزاح خو یوازې په پښتو ادب کې نه، بلکې د هرې ژبې په ادب کې ډېر لوی مقام دی چې د طنز په ذریعه باندې د اصلاح کارونه ډېر په خوږه طریقه باندې او ډېر په خوندوره طریقه باندې ادا کېدی شي. تر څو د پښتو ادب خبره ده نو په پښتو ادب کې زما په خیال چې د ټولو نه دوه سیزونه ډېر زیات کم دي، چې یو هغه د ماشومانو ادب دی او یو د طنز و مزاح لکه معیار چې موږ څه ته ویلی شو، معیاري طنز و مزاح ډېر کم دی، نو زما په خیال دی ته توجه پکار ده او دا زیات لیکل پکار دی تر څو د خوښي د لیکوالو خبره ده. نو ډاکټر اسرار صاحب د هغه طنز مې ډېر زیات خوښ دی. هما صاحب بعضې وخت کې ډېر ښه طنزونه لیکي. په دې موجوده دور کې اقبال کوثر صاحب چې دی نو هغه په خپلو تکلونو کې خاص کر ډېر ښه طنز لیکي، مزاح لیکي، او د هغه یو معیار هم دی چې مونږ ورته دا ویلی شو چې هغه د معیاري ادب کې راځي. ګل محمد بیتاب صاحب چې کومې خاکي لیکي نو په هغې کې ډېر ښه د طنز او د مزاح ډېر ښه عنصر شامل وي، او د هغه لیکل هم مونږ دغه په ساده پښتو کې دا ویلی شو چې پاک لیکل، چې هغه مونږ په خپل ماحول کې موړان د یار زوکو چې هغه مونږ په خپل کور کې هغه کتاب ګدلی شو او مونږ ته پې ځان نه شرمېږي. زیاتره ما دا هم کتلی دي په نورو ژبو کې هم چې طنز او مزاح بعضې وخت کې خلکو نه د طنز د تضحیک شکل اختیار کی او مزاح چې ده نو هغه ګډ وډو ته او تو بوتو ته واوړي. نو ما یار زه دې ته وایم چې مونږه دا کتاب د ادب د چوکاټ نه بهر نشي او په هغې کې طنز او مزاح شامل کی.
شاعر او لیکوال طاهر امین تعجب چې په ټولنیزو رسنیو د طنز او مزاح لیکلو په وجه مشهور دی، د مشال رډیو دا پوښتنه چې طنز او مزاح ولې لیکي داسې ځواب کړه.
زما شعوري هڅه دا وي چې زموږ د پښتون ولس چې دا لر ده کبر ده، نو ډېر غم ځپله ده. دې دپاره په خوله خنداره وستل دا زه زما په انده سې دي چې لکه صدقای بولم که نه چې وخاندي یوه شېبه چې خوشحال شي. یو وخت تیرا به درته ووایم کوزه پښتونخوا کې ټل کې ده هغه ملګری پرارو اکس چې و په سترګو ړون و نه بیناو، بیا به یې بل ملګري راته کیسه کوله چې مسخوتن به شو به ووایه چې ته دې یو څو پستونه راته ووایه چې لږ ورسره خوشحال شو. ده غریب خپله پستونه نه شو لوستی خو یې بل چا د خولې نه ځان په خوشحالولو. نو زما هڅه دا وي چې خلک خوشحال وساتم که ترخه خبره وي په خوږه کې ورته وکړم. یو بیت هم داسې ده چې زه چاته د ترخې کیسې ځواب نه ورکوم، لاپ ورکوی نه شم عذاب نه ورکو. نو شعوري هڅه مې وي چې خلک خوشحال وي که ترخه خبره وي په خندا کې وکړو. او بل دا طنز چې دا داسې مثال لري لکه توره دی چې په بخملو کې پټه وي، خلک دې بخملو ته متوجه کړي نور خپل د تورې گزار وکړي. ځینې وخت گزار ته اړتیا وي چې ځینې په ځینو شیانو باید وشي، او خصوصا زموږ په طبقه باندې کنه که په خندا کې گزار پونه کې ترخه نه شي زغملی. او بل معیار د پښتو چې دا که د طنز مزاحیا سره بیل کو، مزاحیه یوازې د خندا د پاره کو او طنز په خندا کې پټه ژړا په خندا کې پټ درد وخیو. نو د مزاحیه معیار خو چې دا کیفیت کیمیت دواړه ډېر دي کنه، دواړه ښه پوره دي. خو د طنز چې دا لا پښتو لکه نورو پښتو ادبیات نورو پدیدو کې نورو شیانو کې تر اوسه خپل اوج ته نه دی رسیدلی، انتهایي پوړۍ ته نه دی رسیدلی. طنز هم همداسې وخیه ځکه طنز خو چې دا د ادب د ادبیاتو یو مهم غه ده کنه، سیم به وبولو ټولګی به وبولو. او نورو ژبو کې به ډېر وي، زمانه تاسو په نورو ژبو ښه پوهېږئ، اردو کې انګلیسي کې فارسي کې هم ډېر ده او ښه معیاري هم ده. نو پښتو کې لا پاتې ده، خدای ده وکړي چې څوک پیدا شي چې معیار ته ورسوي او کیفیت یې کیمیت دواړو ته د نگانه طنز چې ده پاتې ده.
لیکوال او شاعر اکبر هوتی هم په پښتو ادب کې د طنز و مزاح د مقدار او معیار د کمود ګیله وکړه او مشال رډیو ته وویل.
دا خو مونږه یوازې د طنز و مزاح په اوله باندې نه، بلکې مونږ وایو چې په پښتو کې د نثري لیک کې بیا تحقیقي او تنقیدي لیک چې څومره کمې دي، د دومره تند مونږه د طنز و مزاح په اوله محسوسوو. او طنز و مزاح چې ده نو دا یو قسم د تنقید یو عملي چې په سوسایټۍ یا په ټولنه باندې د طنز و مزاح په شکل کې چې دی نو طنز کېږي، یا د مزاح په شکل کې چې دی نو د معاشرې خامې راغستې شو په هغې کار کېدی شي. اسه خو مونږ کو ګورو نو طنز و مزاح شکل کې چې شاعري هم دا نثري لیکونه هم دي، بیا افسانوي لیکونه هم دي چې په هغې کې ډراما ده. نو په دې لړ کې که مونږ وګورو نو د چې کومې د ډرامو خبره ده نو په هغې کې پښتو ادب چې دی نو که داسې ډېر موړ نه دی، نو ډېر زیات لکه خالیم نه دی. مطلب دا دی چې د ډرامې په شکل کې مونږ د ډېرې ښې ښې ډرامې مخې ته راغلي دي، هغه مونږ کتلي دي. په هغې کې طنز و مزاح خو څومره پورې چې نور تخلیقي کار دی چې په هغې کې په خصوصي توګه منظوم ادب دی یا نور منصور ادب دی، نو په هغې کې ډېر زیات کمی دی. کم ادب چې سنجیده ادب تخلیقي لیک کیږي د غیر په مقابله کې د تنظیم مزه میدان ډیر زیات خوشاله خالي دي سیوا د سو لیکونکو نه لکه چې تنظیم مزه په اوله باندې مونږ سره د سعد الله جان برق صاحب مشتاق مجروح صاحب د شان الحمد الله جان بسمل صاحب د رنگ مونږ کو ګورو نو د تنظیم مزه په اوله باندې د دین مخکې مونږ د ټوکو د لټکو په شکل کې د میراوز ذکر کړو ناغو او یا د سی په شاعرانو او دیبانو کې مونږ سره ډیر کم داسې دي چې اږي په تخلیقات مخې ته راغلي فرید الله شاه سیو کتاب په چاپ د تنظیم مزه په اوله باندې داسې نور وی خو کم دي کمانه نمونه ارشیوی یا زمانه پاتې شوی دغه بخنه غواړم خو د سنجیده ادب په حواله باندې او تنظیم مزه ډیر زوري شي دغه وجه دا ده چې دا د دې اوریدونکو اوریدونکو لستونکو ډیر وی ځکه چې دې کې په مخ خندام راشي نو بل طرف ته د ټولنې چې کم بد اړخونه دي نو هغه په یو ډیر ښه شکل کې چې دې نو وړاندې کیږي لکه موږ سره په اردو ادب کې بیا تنظیم مزه ډیر زیات چې دې نو ښه ده هغه په صحافتي حواله باندې مو په ادبي حواله باندې تنظیم مزه کمه ده په باید چې د تنظیم مزه لیکونکي پیدا شي چې زمونږ ټولنه چې دنو هغه یو خوا چریته خوشحالي تفریح هم په وړاندې کیږي بل طرف ته په ټولنه باندې چې کم بنیادی تنقید دي چې هم کیږي
د مشال رادیو ګران اوریدونکو اوسې وا د ما اخلو او سندره اورو
نا جوړه ی ما جوړه بنش یا پړوي تلې ما نا جوړه ی ما
خپل راپور ته دوام ورکړو طنز لیکونکي اباسین بهیر مشال رډیو ته وویل چې طنز لیکل اسان کار نه دی ځکه چې زموږ ټولنه زغم نه لري او لیکونکي ته د طنز لیکلو په وجه ستونزې هم جوړېدای شي
طنز او مزاح د پښتو ادب ډېری مهمه برخه دي. البته د دوړو توپیر پدې کې دی چې مزاح یوازې د خندولو لپاره کاریږي او طنز د دې تر څنګه چې خلک خندي شاته د ځان سره پیغامونه لري او ممکن ویخ وجدانونه دغه پیغامونه په اوریدلو یا لوسلو سره وژړي. او د دې تر څنګ چې په پښتنو کې په شفاهي بڑا طنز ډېر عام دی مګر متاسفانه په کتابي بڑا په لیکنۍ بڑا غي ته کار نه دی شوی او څومره کرات شوی دا ډیر کم دی. البته د نشت په حساب دی د برخه ته د پښتنو لیکوالو پام ماړول چې دی دا ډیر مهم دی ځکه د طنز لارې مونږ کولای شو چې د ټولنې په ناخوالو باندې په ستونزو باندې په نابرابرۍ باندې لیکل وکړو د ټولنې ته وړاندې کړو او د ټولنې پام هغې ته راواړو تر څو د اصلاحاتو او ریفورم دپاره کار وشي. نو ما خپله د کاتب پاسون د شکایتو صندوق دغه د طنزونو یو مجموعه وه چې هغې کې داستاني طنزونه راټول کړي وو دا ما ولوستل او د همغې نه وروسته زما پام دې برخې ته واوړېده او بیا مې ورپسې د عزیز نسین چې د ترکیې یو مشهور طنز نگار دی دغه کتابونو ته مې پام شو هغه مې ولوستل. نو همداسې ورو ورو ما خپله هم شروع وکړله. بالاخره یو وخت داسې حد ته راورسېدو چې په جلال آباد کې مونږ د خاخې په نوم باندې یو طنزیه تخصصي مجله شروع کړله چې یوازې طنز ته بېله شوې وه. البته د دې کې مونږ یو ټیم په ګډه باندې کار کولو او تر کافي وخته مې هغه چاپ کړله او خلکو ته هم رسوله. دغې سرکولیشن یا هغه د چاپ تعداد چې و هغه تر زرو پورې ورسېده. نو بیا وروسته ځینې سونزې شوې او بل دا چې مونږ افشا شو هغه زمونږ قلمي نومونه بیل وو. نو د دې دپاره چې سبا ته مونږ ته کوم تهدید پیدا نه شي نو عقب نشینی مو کړله او شاته شو د دې کار نه. خو دې برخه کې ډېر کار ته اړتیا ده او مونږ باید د طنز او د لیکنی طنز په برخه کې کار وکړو. زه خپل هم لګیا یم هڅه کوم او په دې تکل کې یم چې د خپلې خورې ورې طنزي هڅې راټولې کړم او د کتاب په بڑه چاپ کړم.
شاعر او لیکوال احساس خټک چې یو طنزیه نظم یې په ټولنیزو رسنیو ډېر خپور شوی دی د طنز او مزاح د اهمیت په باره کې مشال رډیو ته وویل.
د طنز او د مزاح په ژوند کې ډېر غټ زما په نظر ډېر غټ رول دی. باید چې په دې باندې کا شاعر دی او کا ادیب دی کا په نثر کې د طنز او د مزاح او کا په نظم کې دی او دا د وخت ضرورت هم دی او دا خو داسې ده لکه د ادب کې چې مالګا واچا هما په نظر باندې خو چې په اخلاقي چوکاټ کې وي طنز او مزاح په چا باندې نه طنز او مزاح کې طنز زمره نه باید مزاح ورکې زیاتی خدا چونکه سره تړلې دي د طنز نه بدون مزاح نیمګړای دی او د مزاح نه بدون بیا طنز نیمګړای دی. طنز خدا په هغه باندې په سامینو باندې اوریدونکو باندې لکه منحصره ده چې آیا ته یو شعر وایي هغه طنز نیسي که مزاح نیسي. چې مزاح ورکې ونیسي نو خندا به درشي او که طنز دې ونیو ورکې نو بیا به درته لکه یو منفي سوچ درکوي. مخبل لکه زه خوایم کما په شاعرو په عامه شاعرۍ کې هم د طنز پهلو زیات دی لک په منفي تاثر باندې مثبتي نظر ورکړی دی معاشرې ته. چې لکه اینې یو شی مې په ګوته کول و کنه نو هغه مې هغه منفي اړخ د وجې خو په منفي اړخ کې مو بیا مثبتي سبق ورکړی دی. نو داسې ډېر غدي او ډېر خخه د طنز او مزاح ډېر خخه شاعران دي زموږ په سیمه کې هم ډېر کښلي کښلي شعرونه خو اصلاحي غور کې ما په نظر زیات وي هغه کې بېهودګي نه وي او چې کوم ځای کې بېهودګي راشي بیا ما په نظر لکه دا د ادب ته نقصان ورکې زیاتې فایده نه لري. خدا ضرورت دی چې باید وشي. باقي پاتې شو زما خپل د طنز او مزاح هغه شعر اکثر چې پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې دا زما په کتاب دی کنګن بنو باندې دا ټولو نه اخره کې دغه نظم خور شوی دی په ځکه دا چې ما ډېر سیزونه ولیکو دا ټول کتابونه غشو نو دا په اخره وخت کې مونږ خو ډېرې فلسفې خلکو ته ور وسپارلې هغې نه پس هغه مونږ کې خلکو اپروچ ته کتل بلکې د دنیا اپروچ ته مو کتل نو پیسې باندې خلک ډېر مست دي پیسو دپاره ډېر ډېر څه کېږي بلکې زه به ووایم چې دا په دنیا کې خلکو ته نه ایمان جوړ کړی دی حالانکه پیسې ښه شی دی خو هر شی نه دی. داسې شیزونه شته چې بدون د پیسې هلته پیسې کار نه کوي هلته کې د سړي یو خپل هغه اخلاقی غچ دی هغه ډیر تاثیر لري. نو هغه سه شعر داسې و چې خزې دی که نر دی وړوکي دی کستر دی پلر دی او که په بر دی لیدلی مې اکثر دی یوه خبره اوري نوره نه اوري کیسې پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې او اوس داسې زمانه ده چې کومه یوه رشته ده تړلې په پیسه ده خواښې دی که سخر دی که بابا ده او که بیبی پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې یو ورکې شعر دغه و چې شاعر دی که ادیب دی ملا دی که خطیب دی ډاکټر دی که طبیب دی خو ما وړه اخیستې دي هم دغې وسوسې پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې بندونه ورکې زیات دي خو اخري کې بند کې دا هر څه راټول شوي دي چې احساسه لیونیا بکواسه لیونیا او زا پاسه لیونیا په کوم وخت کې لګیا یې لیکې دوی ته فلسفې پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې. په اخره کې دومره وایم چې د طنز او مزاح د وخت ضرورت دی. باید مونږ په دې باندې لکه هغه خلک چې طنز او مزاح لیکي هغو ته لکه ډډګیرنه وکړو ستاینه وکړو چې هغه نور هم ولیکي او د مزاح یو پوره ځکه چې ژوند سره تړلی داسې یو شی دی او د وخت غم ځپلی وخت دی په دې کې چې چا په خوله باندې خندا راولي که هغه یو څو دقیقو ته پرولې نه وي نو هغه سره هغه طبیعت ښه شي او خنداګانې چې دي د ژوند وایي چې د خندا سلسلې مه ختموه خاندا هسې نه چې د سپرلو عمرونه کم شي دا د چا کوم شاعر شعر بی خو د سپرلو عمرونه کمیږي چې خندا نه وي نو خندا باید په کار ده خو طنز به نه رانیسې مزاح به رانیسې.
ګرانو اورېدونکو اوس بیا یوه دمه اخلو او سندره اورو.
سترګې د غم ډکې چاته برابر اړې د افسوسو ماتم جوړې ستا سترګې د غم ډکې چاته برابر اړې د افسوسو ماتم ډکې د خونوې غم له جوړې ستا زور پختو او ترا ستا دسری وینی غرزم چه دا خپل سر دی ٹیچی گران دیر کاری بدر بجڑا باد چان دی سری مانے آباد کڑے پخیرو باد چان دی نے پیڑے آزاد کڑے بجڑا باد چان دی دف فرعون د کور پشانی د حصار خوری ری کا د مغرور سر تس نس کڑا د غرور زری زری کا باسو خای دنیا تا د پختون د بچو نا پاسو آورا مشغال تا د وستلو تروشن پاسو خای دنیا تا د پختون د بچو نا پاسوارا وشغال تا د وستلو تروش بجڑا باندی چانے دی سری مانے آباد کڑے پخیرو باندی چانے دی میں پیڑے آزاد کڑے بجڑا باندی چانے دی
سندرہ تاسو آورے دا اس خپل راپور تا دوام ورکو. آفتاب گلبن د خپل تنزیه او مزاحیه لیکنو کتاب بیا څه چل شوی په اړه مشال رادیو ته وویل.
دا خو داسې و چې طنز و مزاح به ما اصل کې لوستله په خپله به مې ډېره زیاته لوستله او دا ښې ښې فکه یې به چې کمې راتلې مخې ته یا دا په دې تکلونو کې یا په دې خاکو کې داسې مزاح چې هغه به په دې باندې هغه عناصر چې خواره به وپې یا مطلب داسې طنزیه جملې نو تاسو یقین وکړئ ما له به ډېر زیات خوند راکړو. زما به مې یو خواهش راوچت شو چې یاره داسې دې زه هم لیکل وکړم. د دغه خواهش نتیجه وه چې ما لیکل شروع کړل. خو زه به تاسو ته دا خبره وکړم چې وختي ما د فرضي نومونو ذکر وکړو او دا فرضي نومونه چې کم دي نو دا هم لکه په دې ادب کې د دې ظهور هم داسې شوی دی. یعنی دا څنګه چې د علامت نگاری شوی دی یعنی علامت نگاری شوه یا فرضي نومونه باندې دا لیکل شو د دې په شا باندې یو تاریخي پس منظر ضرور پروت وي یا مطلب سیاسي جبر وي یا سماجي څه نور څه مجبوریتونه وي چې یو لیکوال مطلب دا دی په د اظهار پیرایه چې دنه یا هغې دپاره علامتیت ته ځي یا مطلب د فرضي نوم لار خوښوي. نو ما هم په هغه وخت کې چې لیکل شروع کړ نو ما خپل شناخت پټولو په غرض باندې د کشر والټیر په نوم باندې لیکل شروع کړ او د هغې په شا باندې وجه دا وه چې زه نه وم مطمئن چې یاره دا به خلک خوښ کړي ځکه ما خپل شناخت پټول غوښتل او په خپل نوم باندې مې دا نه چاپ کول نو د کشر والټیر په نوم باندې به دا خپرېدل. بیا ځینې ملګري د دې نه خبر شو هغوی ته پته ولګېده نو هغوی ما ته باقاعده حوصله افزایي راکړه په هغې باندې ډاډ یې راکړو زه دې ته چمتو کړم چې یاره دا دې زه په خپل نوم باندې کوم نو دا به بهتر وي. نو د کشر والټیر په نوم باندې چې کوم لیکونه شي او بیا دغه شان ورسره نور ما په خپل نوم باندې وکړل هغه دومره شو چې هغې نه ما بیا یو کتاب جوړ کړو په کال 2014 یا 2015 شاوخوا به وو چې د بیا څه چل شوی په نوم باندې دا کتاب چاپ شولو. دا کتاب چې کوم دی نو دا په دوو برخو باندې ویشل شوی دی. یو کې دا تکلونه دي مضامین دي او په بل کې چې دی نو بله برخه ورسره چې دی نو هغې کې نثري ټوټې دي او دې کې ما کوشش دا کړی چې یوازې د زه د چاپه خوله باندې یوه موسکارانه ولم بلکې د هغه بدرنګۍ په ټولنه کې چې موږ ته ښکاري یا هغه کموتونه چې د هغې ته پکار دي چې د خلکو پام راوګرځي نو هغې ما کوشش کړی دی چې د هغې طرف ته زه د خلکو پام راوګرځوم او زما دا توقع هم نه وه چې دا به خلک دومره خوښ کړي او د خلکو هغه حوصله راکولو بیا ما له دا توان هم راکړو چې زه د نور لیکونه پکې وکړم. نو داسې کلوبتي توګه خو نه کوم خو بیا هم مطلب کله کله یو مضمون نیم پکې ضرور لیکم.
فرید الله شاه حساس چې یو کتاب ګډو کې اوښ یې ډېر مشهور شوی دی د خپلو نورو اثارو په حق له مشال رادیو ته وویل.
د ټولو نه اول خو زه دا ویل غواړم چې په طنز و مزاح زما یو کتاب نه بلکې درې کتابونه چاپ دي. لومبی کتاب په 2004 کې چاپ دی چې دا غي نوم بو دا مزه په خار کې دي او دا کتاب زما د هغه کالمونو انتخاب او کم شما په کال 1993 کې د وحدت اخبار د پاره هفتوار به یو د طنز و مزاح کالم نکلو دا غي نوم هم دا مزه په خار کې دی. وو نو دغه کالم ما تقریبا درې کاله مسلسل چې کوم دی وحدت اخبار نه لیکلی او بیا دغه کالمونو کیسه انتخاب چې کوم دی نو ما راغوند کو او دا په 2004 کې چې کوم دی دا مزه په خار کې دی په نوم باندې ما چاپ کو. د دې نه پس چې کوم دی نو زما د پرنٹ میډیا چې کوم دی نو دې سره لګ داسې وقفه پکې داسې راغه چې زما توجه زیاته چې کوم دی الکترونیک میډیا ریډیو او ټي وی طرف ته زیاته شو او ما بیا ریڈیو او ٹی وی دا پارا چې کوم دینو سنجیدہ او مزاحیہ ڈرامی لیکلی کال 2000 لسم کې د پېښور سنټر پاکستان ټلی ویژن نظما یو مزاحیہ ڈرامہ د اولسو قسطو چې د پټ پټونی په نوم او شو بیا داغه نه پس پېښه کې تیختا دام کامیډی ڈرامہ پېښور سنټر نه د ټی وی شوی و دو رنگی د خیبر ټی وی نه بیا او شو لاس د بری کار دی انګور ترا ودی او ستر تیر کال پورې چې کم دینو یو ډرامہ زما چې کم دی د پاکستان ټلی ویژن پېښور سنټر نه مزاحیہ آنیر شو او داغه نومو د کیسه خو بل خلاړه نو د دغه الکترونیک میډیا سره د ډرامې طرف ته زما توجه چې کم ده نو هغه زیاته شوې وه او پرنٹ میډیا سره لږ چې کم ده نو زما هغه توجه کم وه هم دغه وجه ده چې زما بیا ړومبی کتاب کم په 2004 کې چاپ شوی نو د هغې نه پس چې کم ده بیا په 2018 کې زما دا دویم کتاب چې د کم ذکر تاسو کو ګډو کې اوخ دا چاپ شو او په کال 2013 کې زما بیا دریم د طنز او مزاح کتاب چې کم دی سنډا ته سریندا زمنګ موضوعات بم دغه زمو په معاشره کې چې کمه وړې وړې خبرې چې لوی لوی حادثې او ستونزې او ګرانې ته جوړیږي زه کوشش کوم چې په ډرامه کې دی او کوم دغه سه طنز او مزاح په لیک کې دی هغه خپل لیکونو کې دغه معاشرتي نه همواره او تضادات چې کم دی هغه ډېر په نرم او شګفتانداز کې او په مسکا مسکا کې خلکو ته په ګوته کوم او د خپلو ګرانو مینوالو چې کم دی توجه هغه طرف ته راوړم او کومو سیزونو ته چې اجتماعي طور باندې زمونږه پام نشته دی
په حقې او تکل کې د طنز او مزاح پریمانه مسله کاروونکي لیکوال اقبال کوثر په دې حق له د مشال رادیو پښتنه داسې ځواب کړه
طنز او مزاح د ادب یو ډېر زیات زورور عنصر دی او بیا پدې کې طنز بیل شه دے مزاح بیل شه دے طنز د ادب د تنقید یو فرض دے د یو تنقید یو شګفتہ غوندې دغه دے گزار دے او پداسې سماج کې زمونږ او تاسو په سماج کې سیالتا د برداشت کیسه داسې ده چې بالکل ختمه ده برداشت نشته
طیب الله خان د خپلو طنزیه او مزاحیه چاپ شوو کتابونو ذکر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو
زما د نومړي کتاب چې وو چې کوم د طنز او مزاح دغه کړه واغه د نثر کتاب او دغه نوم ارغ برغ په دغه کې تکلونه او مضمونونه او زیاتره په دې ادب کې چې کمې یا غلاګانې کیږي یا د ادب د چوکاټ نه بهر کمې کیسې کیږي نو هغه په هغه کې ما راوستی او په د طنز مزاح په شکل کې مې راوستی زما خیال دا دی چې طنز څنګه چې مخکې مشرانو دا خبره کړې ده چې طنز چې دی نو دا هغه چاقو دی په کوم باندې چې سرجن اپریشن کوي او د علاج دپاره کوي نو په طنز باندې د معاشرې په ډېرو خبرو باندې په خوندور انداز باندې یو تنقید کېدی شي او یو ښه نیوکه کېدی شي دویم کتاب چې کوم چاپ شوی و هغه د خاخۍ تاخۍ په نوم دی دغه د شعر کتاب دی په دغه کې نظمونه هم دي او غزلې هم پکې دي او د څه مشهورو سندرو او غزلو داغه پیروډیم پکې ده خدای ټولو شاته یو پس منظر دی کله مثلا په دې سوشل میډیا باندې په ادب کې داسې کار شوی دی یا چې مثلا هغه د ادب د چوکاټ نه بهر دی نو هغه په باندې په طنز کولو د پاره بیا ما په هغه وخت سره سره په دې بیلو بیلو موضوعاتو باندې لکه کله د چا غزل پیروډی کړی دی او کله د چا نظم پیروډی کړی دی کله مې ورپسې یو نوی تخلیق کړی دی او په هغې باندې ما یو نیوکه کړې ده د طنز په شکل باندې د ډېرو سندرو او دغه پیروډی هم پکې ده چې ډېرې مشهوري دي هغې ځان له یو د خوند دپاره یو دغه کړی دی اوس چې کوم دریم کتاب دی نو د هغې نوم دی اړنګ دوړنګ او دا هم د نثر کتاب دی په دې کې تکلونه هم دي مضمونونه هم پکې دي او دا نثر چې دی نو دا هم ټول زیاتره د ادب سره تعلق ساتي چې په ادب کې هغه خبرې چې د ادب د چوکاټ نه بهر شوي دي یا کوم په ادب کې چې د جدیت په نوم او یا سپ بل څه نوم باندې دا اوتې بوتې شروع شوي دي. یا د دې مایکونو ارزانۍ چې کومه په ادب کې کومې داسې خبرې را دننه کړې دي چې هغه د ادب په چوکاټ نه بهر دي، نو په هغې باندې په د طنز په ژبه کې د مزاح په ژبه کې چې څوک ته خوند هم واخلي او دا خبرې ته هم پام شي، په دې باندې یو نیوکه وشي او د دې د مخنیوي هغه خبرې هم پکې ډېرې شته دي.
ډېر لیکوالان په دې نظر دي چې په پښتو کې په شفاهي بڼه د طنز و مزاح پانګه ډېره زیاته ده، خو پښتانه د لیکلو په ځای د ویلو سره ډېره مینه لري، ځکه یې لیکلی ادب هم کم دی او په لیکلي ادب کې د طنز و مزاح برخه هم هغومره نه ده څومره چې په کار ده. ارواخات اکمل لیونی به هم کله کله په مشاعره کې خپل یو سنجیده غزل په ترنم کې اورولو نه پس به هم ښه غزمکه، ردیف او کافیه یو مزاحیه غزل پیل کړو، خو د هغه دغه شاعري هم تر ډیره ناچاپه پاتې ده. دغه شان د میرووس ډېرې ټوکې او مزاحیه شاعري هم چاپ شوې نه ده. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.